ऑफ अमेरिका अज्ज रेडियो दे
ارمن اوریدن کو ڈیوار ریڈیو تے یوار بیا په خیر را لئی نند شروع اورز کال 2019 د مئی د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه را پاکستان کې د ماخامی و افغانستان کې شپګنیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې لس بجې شوې دي. د خبرونې کوربه ز بختور شاه تاسو ته 15 منټو په خبرونو کې هرکلی وایم او غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان پولیس ته نږدې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې په 26 مئی د پختون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر فعالینو د وجنې او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د نیولو په ضد په میرامشاه کې نن په دریم ورځ هم احتجاجونه روان دي. په دغه احتجاج کې ناست یو ځوان وایي
یعنی در از مکسی می خلال که سرا در میرلی نه بارا در لانو مستیل و خرش کمر نوالا تر مدخیل و خدرخیل بوری که کم خلالی در تخیل والا در با هم رازی ملمانا در کوتی نمونتر رواندی پیخوار نمونتر رواندی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د شمالي وزیرستان خلک امر په پیخه د وزیر اعظم عمران خان او د پښتونخوا صوبې د وزیر اعلی محمود خان په غلي پاتې کېدو نیوکې کړې دي او غوښتنه کړې چې علي وزیر دې پارلیمان ته راوغوښتل شي چې خپل دریځ وړاندې کړي.
اس لیے میں پھر فوراً مطالبہ کر رہا ہوں کہ علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساتھ وزیرستان کا اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن ویلي ایران 13 میاشت د تیلو په ټینکرو شوی بریدونو کې لاس لري خو ایران دغه تورونه بی بنیاده بللي. اوس پام شئ د خبرونو تفصیل ته. افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې په 26 مئی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر فعالینو د وجنې او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر د نیولو په ضد په میرامشاه کې نن په دریم ورځ هم احتجاجونه روان دي. راپورونو تر مخه د جنوبي وزیرستان او بنو نه د میرامشاه احتجاجي ناستې ته په لویه شمېره کې خلک ور روان دي. د پی ټی ایم غړي وایي دغه احتجاجي ناستې لا د کوټې پیښور او نورو علاقو نه خلک میرامشاه ته تلل غواړي خو د سیدګۍ په چک پوسټ د خلک ودرول شوي چې مخکې نه پرېښودل کېږي. د دې تر څنګ په علاقه کې ټلیفون او د موبایل هر ډول سرویسونه هم تړلې شوي دي. اخوا د خبریالانو تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د پاکستانی چارواکو نه غوښتلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مظاهرې د رپورټ کولو محسن داول سره د مرکې کولو وروستو نیول شوی خبریال ګوهر وزیر دی په سمدستي ډول خوشی کړی شي. وروستي رپورټونه داسې وایي چې ګنې پاکستانی امنیتي ادارو خبریال ګوهر وزیر خوشی کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خلک امر په پیخه د وزیر اعظم عمران خان او د پښتونخوا صوبې د وزیر اعلی محمود خان په غلي پاتې کېدو باندې نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر دې پارلیمان ته راوغوښتلی شي چې خپل دریځ وړاندې کړي. د قومي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ وتلی مشر علي وزیر چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی دی روان اونۍ د شمالي وزیرستان په خلک امر چک پوسټ وروستو لاغې پوځیانو نیولې چې غوښتل یې یو احتجاجي ناسته کې برخه واخلي. دلته د امریکا په اوکلاهاما ریاست کې د دوایانو لوی کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن په ضد په عدالت کې خواست جمع شوی چې پکې تور لګېدلی. دغه کمپنۍ په هیواد کې د اپیمو د نشې خورولو په وبا کې لاس لري. د اوکلاهاما ریاست اټارنی جنرل مایک هانټر د دغه مقدمې په اړه په خپل لومړی تبصره کې ویلي په دوایانو کې د اپیمو استعمال زمنګ د ملک په تاریخ کې د دارو درملو په جوړولو کې تر ټولو بدترین مثال دی. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي د څانګې شمیرې ښایي په کال 1999 کې به د ډاکټرانو لخوا تجویز شوي نشایي دوایانو په استعمالولو 3,422 کسان مړه کېدل چې کال 2019 کې دغه شمیره 1,000 نه برختلې ده. په امریکا کې د عامو نشایي دوایانو په کارولو کې هم په ولسي وجنه کې ډیر زیاتوالی راغلی. د سرکاري شمیرې ښایي چې په کال 2009 کې په دغه دوایانو 18,000 کسان مړه شوي او په کال 2019 کې 1,600 کسان په نشایي دوایانو خوړلو مړه شوي دي. د چین د ټیلیکام کمپنۍ واوی د امریکې یو وفاقي عدالت ته خواست کړی چې په امریکایي کمپنیو د دوی سره د کاروبار کولو بندیزونه غیر قانوني وګرځوي. ولې چې په دوی دغه بندیزونه د دوی د توکو د استعمال نه وړاندې بغیر له ثبوتونو لګول شوي وو. دا خواست چې وړاندې د مارچ په میاشت کې په عدالت کې جمع کړی شوی و تېره ورځ بیا عدالت کې د کاروای توندولو په غرض وړاندې شوی. په دا افواز کې لیکل شوی دی چې د امنیت د کمی اندېښنې لاندې په واوی کمپنۍ بندیزونه لګول شوي، دغه بغیر له څه ثبوتونو د استعمال نه وړاندې لګولی شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا یو ساعته خبری خپرونه پای ته ورسېده، خو چرته زمو وخت شوه روانو چارو د خبرونه هلو ویوي او دا بن وړاندې کوي زمونږ همکار فواد لامی صاحب. بخیر فواد صاحب.
ډیره مننه بختور شاه صاحب، ستړي مشي چې تر دې دمه پورې مو خبری رپورټونه او خبرونه قدر من اوریدونکو ته وړاندې کړل. او اوس هم د هلو ویوي د روانو چارو خپرونه ز فواد لامی له واشنگتن نه قدر من اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دا ژوندۍ خبرونه ده او په دې کې به نن د پاکستان د میډیا یا مطبوعاتو په حق له او همداشان د پښتنو د ستونزو په تړاو باندې د مطبوعاتو یا د میډیا پر کړنو باندې نظر واچو. د پاکستان ځینې سیاسي مشرانو او خبريالانو د شمالي وزیرستان په پیښه د پاکستانی مطبوعاتو کردار یو اړخیز او شرمناک بللی دی. په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په میډیا په ټاکونو کې ویل شوی دی چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د پیښې خبرونه داسې ورکوي لکه په 1991 کې چې د هند د بایلونکو جګړې په وخت ورکول. د پاکستان په مطبوعاتو کې دا وخت یوازې د پوز دریز لیدل کیږي او په پی ټی ایم تنقید کیږي چې په پوز حمله وکړه. او د میډیا دغه چلن ته سیاسي مشرانو او خبريالانو په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون خودلې دي. او همداشان د سویلي ایشا د خبريالانو د سازمان یا سمپا سنټر یا سمپا سیکرټر امتیاز عالم په خپل ټویټر کې دوه ورځې مخکې لیکلي وو چې په ټوله میډیا سنسرشپ د شرم خبره ده. که موبایل او انټرنیټ بند وي نو څنګه به معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې څه روان دي؟ بلخوا همدا نن په شمالي وزیرستان کې چې په میرانشاه کې کوم پرلت روان دی، نو هلته د هیڅ چاته اجازه نشته چې د نور ځایونه نور خرونه میرانشاه خواته د پرلت لپاره وخوځيږي. او همداشان ویل کیږي چې په میرانشاه کې د همدې پرلت له امله د ټلیفونونو سیګنالونه هم بندي او انټرنیټ هم بندي. خو دغه هغه څه چې په مطبوعاتو کې په اړه ویل شوی دي، دا چې د پاکستان مطبوعاتو څنګه دغه سنسرشپ ته غړګ دي او اوسنۍ حالت یې څه دی او څه نتیجې به ولري، څه اثرات به ولري، پر دې ټولو به خبرې وکړو. په دې خبرونه کې زما سره اوس دستي په واشنگتن کې میشت څېړنکار او پخوانی صحافي عاصم یوسفزی صاحب دی. او همداشان به د خبرونه په لړ کې نور میلمانه هم یو په بل پسې ولرو. خو لومړی به د یوسفزی صاحب سره خبرې پیل کړو. یوسفزی صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه فواد.
یوسف زای سپه پاول کې کاراته دارته وایس په عمومي توګه چې په پاکستان کې مطبوعات ستاسو له نظر څومره ازادي لري او څومره کولای شي چې په ازادۍ باندې عمل وکړي؟
په دې وخت کې چې کوم پاکستانی میډیا دا یا مطبوعات دي، نو په هغه باندې چې څومره بندیزونه دي، نو دومره بندیزونه د ملټری ډیکټیټرشپ یا د مارشل لا په وخت کې هم نه وو. د مارشل لا په وخت کې هم د پاکستاني چې کمیټي واغه هغه بیا هم ریپورتینګ کولې شو، هغه خبرې کولې شو، هغه کارټونونه چاپ کولې شو. خو دا اوس او خاص کر چې اوس کوم دا د وخت کې چې کوم د سیویلین حکومت راغله ده د تیر لاسو میاشته ده، نو په دې کې بندیزونه دومره څه واشي وي دي چې دا غي مختلفې طریقې دي دغه بندیزونه. او هغه بندیزونه دومره څه واشي وي دي چې اوس خلک د خپل یره نه خبر نه شي کوله، نه غوي سچ اپ کول شي، نه غوي ریپورتینګ کول شي. او اوس هم تاسو کتلې یو چې صرف په یو انټرویو باندې یو صحافي چې کوم دنو هغه په جیل کې اچول دي، نو دا غینه تاسو ته د اندازه کیږي چې په دې وخت کې د پاکستان چې کوم میډیا دا د پاکستان مطبوعات چې کوم دنو هغه د ډیر زیات فشار دلاندې دي او هغه باندې ډیر زیات بندیزونه دي.
یوسف زای صاحب، تاسو مخکې هم د بندیزونو اشاره وکړه او مویل چې اوس دا بندیزونه زیات شوي دي. دغه بندیزونه که په مشخصه توګه راته وایسته چې په کومو برخو کې زیات شوي دي، د پاکستان میډیا څه ډول رپورټونو ته سنسرشپ غاړګ دی او او څه ډول موضوعات بندي یوازې پر ریاست باندې تنقید بندي او کوم بل اړخ لري؟
دا څه د چا بندیزونه خو همیشه د لپاره په د پاکستان په مطبوعات باندې وو. خو دا بندیزونه په هغه وخت کې شروع شو چې کله د ډان یو رپورټر چې نوم یې د سیرل المایدا نو دا په دورس په شپارسم کال کې هغه یو رپورټ کړو او دا غي د وژنه په هغه باندې بیا یو مقدمه په هغه باندې شروع شو او هغه د نواز شریف حکومت دا هغه وخت نه دا مسله چې کوم دا شروع شو دا بیا رورو دا مسله بیا نورو برخونو طرف ته هم لاړه. نو هغه کې تر اوسه پورې خدا و چې صرف د آرمی باندې تنقید کول چې کوم دا هغه یو غټ سور کرخه ګرځېدلې و او آرمی باندې تنقید او چې کوم جوډیشری دا باغی باندې تنقید نشو برداشت کړي. دا هغه نه پس بیا چې کله دا د پښتون موومنت شروع شو دا پی ټی ایم چې کله شروع شو نو په هغه وخت کې دا چې کوم بندیزونه دي دا نور هم زیات شو. زه به تاسو ته سپیسیفیک مثالونه به تاسو در کوم چې دا هغه نه به تاسو ته دا ثابت شي چې دا بندیزونه څنګه دي او دا څنګه کار کوي. دوه طریقې دي د بندیزونو د لګولو. یو چې کوم دی نو هغه خو هغه چې ستا سنسرشپ ویلی شي چې هغه حکومت دا اووی چې ته دا سیز نشي ویلې ته په دې باندې خبره نشي کولې او دا غي د پاره د حکومت ریګولټوري باډیز دی لکه پیمرا دا یا نور دی هغه یو خبره وکي هغه چې کوم دی نو بندیزونه لګي هغه ښکارا بندیزونه دي هغه چاته پته لګي. خو بیا د یو بل طریقې د بندیزونه لګولو او هغه داسې ده چې هغه د وچنه بیا سمره هم چې مطبوعات نه هغه چې ست سلف سنسرشپ ویلې شي چې په خپل هغه د یری نه هغه خبره نشي کولې. نو پاری کې چې کوم دی نو هغه ته فاینانشل سپورټ ته هغه تر اوسه کړی دی. بیا یو ښکار مثال چې کوم دی نو هغه دا ورکړی کیږي چې کله طه صدیقی یو جرنالیسټ چې کله هغه باندې حمله وشوه او هغه بیا پیرس ته لاړو او ته کې هغه صرف ځل کې اوس دی وکړي ژوند کوي. نو طه صدیقی بیا دا خبره وکړه چې د دا غو یو نوم بیا واخستو او غو نوم اوسم خلک اخلي او غو وی چې دا یو لیوټیننت کرنل دی محمد شفیق ملک دا غو نوم دی چې هغه اسسټنٹ ډایریکټر دی د ډومېسټک میډیا د لپاره په آی ایس پی آر کې او هغه د طرف نه خلکو ته ټلیفون راشي چې تا دا چې څه پبلش کړی دی نو دا تل لري کا. نو دا یو داسې مثالونه دي چې په هغه باندې دا غو نه داس کار نه اندازې کیږي چې دا بندیزونه اوس سمره حد پورې رسیدلې دي او دا هغه اوس چې کوم مخې خو صرف دا و چې څنګه ما وې چې ملټری و او هغه جوډیشری و خو اوس چې سمره هم دا بندیزونه دي نو دا د پی ټی ایم د وژنه لګیدلې دي. مخې خدا و چې بلوچستان کې به حالات خراب وو ډېر زیات هغه کې هم ډېر زیات خلک نیول شي او میسنګ پرسنز وو هغه باندې به خبره نشو کولی. اوس هغه چې کوم بندیزونه نو هغه ورو پښتون چې کوم علاقې دي هغه طرف سره غلې دي او دی وخت کې تاسو وګورئ نو مونږ ته دا اوس چې کوم د وزیرستان اخیری واقعې شوې ده دا هغه هم تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسمه صحیح معلومات نشته ځکه چې هلته کې ټول چې څومره هم په دې وخت کې انټرنیټ دی چې څومره هم سیل فونز دي هغه دې وخت کې بند دي او دا هغه د وجه نه مونږ ته هیڅ قسمه اندازه نه کیږي چې په دې وخت کې سره روان دي. په دې وخت کې هم د پاکستانی مطبوعات دي نو هغه صرف یو ورخیزه لګیا دي هغه صرف چې کوم د آی ایس پی آر چې کوم هغه نریټیو دی نو هغه مونږ ته مخې ته کوي او تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسمه انډیپندنت انالیسز نه دی راغلی انډیپندنت رپورټینګ نه دی راغلی. څومره چې رپورټینګ دی هغه صرف د سوشل میډیا په ترو باندې مونږ ته راغلی دی نو که دغه سوشل میډیا هم نه وي نو بیا به مونږ ته هیڅ قسمه اندازه نه لګیدا چې په دې وخت کې په ملک سره روان دي او په دې وخت کې دا کم طرف ته خبر روانه ده.
یوسف زای صاحب تاسو مخکې د بندیزونو په اړه لږ څه وضاحت ورکړ چې دوه ډول دي یو هغه ښکارا بندیزونه دي چې ضابطې دي د حکومت د خوا یا د ریاست د خوا چې لګول شوی دي معلومدار دي ادارې دي وایي چې دغه مکوي یو هغه سلف سنسرشپ دی چې مثلا په پټه ورته ویل کیږي پی پی ایږي چې دغه کار وکم ماته زیان رسیږي یا خبریال هغه کار نه کوي یا یو رسنۍ یا یو مطبوعاتي اداره هغه رپورت نه چاپوي یا که چاپ کی ورته په پټه تماس نیول کیږي ورته وي چې دا لریک نو پښتنه دا ده چې هغه رسنۍ یا هغه مطبوعات یا هغه صحافیان چې د دغه غوښتنې ته غاړه کې نګدي او په خپل دا رپورت خپور کی نو دغه بیا برخلیک څنګه کیږي د څه خطرې سره مخ کیږي داسې څه شوی دی په خوا کنه تاسو خبر یاست
دا خوشورشیو د دوه واقعانه یو واقع چې کوم دنو هغه کې هغه چې کوم شی ونه هغه دوام خل چې 2015 مو یا 2014 مو چې پاره کې په رضا رومي باندې او حامد میر باندې دا دوه ډېر غټ غټ نمونه د جرنالستانو په پاکستان کې په هغه باندې حمله وشو نو رضا رومي خو ملک پری خو دو او د وخت په امریکا کې مشته دي حامد میر اوس هم په پاکستان کې دي دا نه هغه وخت نه دا شروع شوه د حمله دغه نه پس بیا چې کوم اوس چې کوم په تیر کال کې چې څومره هم رپورټران دي چې هغه کوم خبره او نه منله هغه دا وی چې را مونږه دا نشو کولای چې مونږه زمونږه چې کوم کار دی نو هغه دې رپورټ کول هغه رپورټینګ دی هغه دا وی چې کومه رپورټینګ نشو کولای نو مونږه بیا د خپل کار نشو جاری ساتل نو هغه سره دا وکړو چې هغه د ادارې نه لری کړس په کې ډیر غټ غټ نمونه دي هغه کې متی الله جان دی هغه کې سرل المایدا دی طلعت حسین دی پکې او نصرت جاوید دی پکې او اخیری چې کوم اوس مثال د هغه د شازیب جیلانی دی چې شازیب جیلانی صرف یو خبره کړې او د هغه په بنیاد باندې هغه د هغه خپل چې کوم دنیا نیوز او د هغه نه هغه لری کړو نو چې څومره هم په دې وخت کې کوم جرنالستان دي چې هغه رښتیا ویل غواړي هغه صحیح خبره کول غواړي هغه رپورټینګ کول غواړي نو په هغه هغه سره بس دغه وکړي چې هغه د نوکرونو لري خپل دغه جوابونه ختم شو او هغه دې وخت کې لکه یو ډیر سخت وخت سره مخامخ دي
او یاد دی وی یوسف زای صاحب تاسو د خبرې په تړاو باندې دغه ورستې پیښې کې چې ژورنالیست ګوهر وزیر هم ونیول شو خبره دا و چې دې مرکه کړې و د موسم داور سره او دا مرکه ای ټی وی خیبر ته کړی و خو ای ټی وی خیبر هغه مرکه خبره نکړه او روس بیا دی لکه چې په خپل سوشل میډیا دا خبره کړی و نو د سیمالمی کی چې هغه سنسرشپ ته غاړه نه وای هی چې بیا ونیول شو هم داسې
دا دغه نه هم تاسو دا ثابتېږي چې یعنی هغه مرکه خبره هم نشو او دغه په وجود هغه چې کوم رپورټر دی هغه ونیول شو په هغه باندې په دی وخت یو ستیریږي دغه مونږ ته دی وخت هیڅ علم نشته چې څنګه مونږ ته دا علم نشته چې په علي وزیر باندې چې کوم د پارلیمنت ممبر دی چې په هغه باندې په دی وخت ستیریږي مونږ ته دغه علم هم نشته نو دغه نه به تاسو ته اندازه وشي چې دی چې د قومي اسمبلی یو غړی دی چې دا هغه په دې وخت کې مونږ ته علم نشته چې په هغه باندې څه تیریږي نو هغه نه تاسو اندازه کیدی شي چې یاره په دې وخت کې څومره غټ بندیزونه لګیا دي
او یو دا خبره ځکه دلته راورسېده لغواړم یو خبره اضافه کوم هغه دا چې روسي رپورټونه وایي چې ګوهر وزیر لبند خوش شوی دی مګر زمونږ خبريالانو چې خبرې کړې دي دوی وایي چې د ګوهر وزیر کورنۍ لا دروسه هغه نه دی لیدلې په خبر نه دی چې خوش شوی چیرې خوش شوی نو چا دروسه نه دی لیدلې ټلیفون شمیرې هم بند ده خو ځین چارواکو ویلي دي چې خوش شوی دی بیا هم لکه څنګه چې یوسف زی صاحب وس ویلي دغه پته په دقیقه توګه نه ده معلومه چې څه پښوی څنګه خوش شوی وس چیرې دی او څه پیتیر شوی دی ډیره مننه یوسف زی صاحب بلې خبرې ته برا شو او هغه دا چې پر د پاکستان کې پر پوز باندې تنقید تاسو ویل چې په خوانه هم بند وو او دا ډیر یو سره کرخه ده پوز په هر هیواد کې د یوه هیواد ساتونکو دی او هر هیواد کې د غو هیواد خلک د ملک خلک پر خپل پوز باندې نازيږي خو په نورو ملکو کې هم پر پوز باندې تنقید کیږي نو مثلا د افغانستان کې دغه شی تنقید شته پر پوز باندې ترڅنګ هندستان چې د پاکستان نږدې سیال ګڼل کیږي هلته وضعیت څنګه دی هلته هم پر پوز باندې تنقید باندې کنه
نو دا ځکه چې هندستان کومه موازنه وکړي نو د پاکستان په نسبت باندې هندستان کې چې کوم فوج دی نه هغه چې سم کم د هغه آئینی کردار دی کم چې د هغه چې کوم اساسي قانون کې چې کوم د هغه کردار لیکل دي نو هغه کردار هغه رول هغه لګیا دی لوګوي او د هغه کردار نه هغه یو قدم هم مخکې نه دی غسته کته سو غره نو د پاکستان او چې کوم هندستان دی د هغه دواړه په یو وخت باندې آزاد شوی دی په 1947 کې د دواړو د دوا اویا کالو شو چې دواړه ملکونه آزاد دي په هندستان کې یو واره هم یو جرنل اساسی قانون یا چکم کانسټیټیوشن دی هغه نه دی مات کړی او نه هلته کې مارشل لا لګېدلی دی. دا هغه خو یو داسې مثال دی، د هغې تاسو اندازه کېږي چې په هندوستان کې چې څومره هم فوج دی نه هغه خپل کردار ادا کوي. تاسو به چېرته کې هم هلته کې نه ګورئ، ډېر ما خو چېرته هم نه دی لیدلی چې په هندوستان کې یو فوجي جرنل یا یو کرنل یا یو بریګیډیر هغوی چې کوم هغوی یو پولیټیکل یا یو سیاسي بیان ورکړی وي. هغوی مونږ چې ګورو په ټلویزیون باندې یا په پرنټ کې، نو مونږ میډیا باندې ګورو چې څومره هم د فوج مشران دي هلته کې، نو هغوی چې کوم د فوج چې کوم د دفاع وزیر وي نو هغه سره هغوی غونډه کوي. مونږ خو چرته کې مو نه لیدل چې د فوج مشر چې کوم دی نو هغه دغه سره د چې کوم وزیر اعظم وي هغه سره یو په یو باندې ملاقاتونه کېږي چې څنګه مونږ دی خو پاکستان طرف ته ګورو. نو چې زه څومره موازنه کوم نو ماته خو داسې لګي چې په هندوستان کې په فوج باندې تنقید هم کېږي، هلته کې هغې چې کوم رسنۍ دي د هغې چې څومره مطبوعات دي نو هغې کې هغې باندې ښه ښکاره تنقید پرې هم کېږي. او هغه تنقید باندې هغوی زما په خیال باندې چې تر اوسه پورې خو چا څه اکشن په هغې باندې نه دی اخیستی په هغه تنقید باندې، او نه هغه رپورټونه چې کوم دی نه هغه د ورځپاڼو نه لرکړی شوي دي.
پاکستانیان چې د خپل ملک نه بهر دي په امریکا کې دي یا په اروپا کې دي یا په نورو عربي ملکو کې دي، هغوی خو نورو رسنیو ته هم لاسرسی لري او بیا کولای شي چې ازادي د بیان لري، رپورټونه خبرې یغه کوي. زه داسې خبر شوم چې تاسو هم په خوا کوم ویب سایټ چلو ک او روسه بیا هغه بند شو ک په دغه اړه لکه ما ته معلومات راکړي چې دغه ویب سایټ مو د کوم ځای نه چلو، د چی شي پاړه او اول بیا بند شو؟
دا ویب سایټ خو زه او یو همکار و نو مونږ شروع کړو په 2015 کې، او دا غی په هغه وخت کې نوم وو الټرناتیو پرسپکټیوز، دا دا غی ویب سایټ نوم. بیا په 2014 یو لسم کې ما په یو واتس اپ ګروپ کې چا سره خبرې کولې او هغه وی چې یاره داسې ویب سایټونه چې څومره هم د امریکای نه چاریدل نو هغه ویب سایټونه ټول بند کړل شوی دي چې پای کې نه یا زمانه هم شامل دی، دغه شانت نور په هغه کې یو څو ویب سایټونه دي. نو ما دا غوښ نه پښتنه وکړم، یاره ته ما دا ویب سایټ دا لګوره چې دا هم تاسو په پاکستان کې خلاصولی شئ کنه. نو هغوی ما ته وویل چې یاره نه مونږ خدا نه شو خلاصولی. نو په هغه وخت کې دا ما ته اندازه شوه چې یاره دا ویب سایټ چې کوم دی دا خو تړل شوی دی، دا بند کړی شوی دی، چې ما ته د هغې علم نه چې د کله نه دا بند کړی شوی دی. دا ویب سایټ خو ډېر یو زمونږ دومره خاص دغه هم نو ډېر لږ خلک به زمونږ ویب سایټ کتو، خو د هغې باوجود مونږ به صرف یو څو سیزنو باندې په هغې کې رپورټنګ کوو او په هغې کې مونږ انالیټیکل دغه به مونږ کول، په هغې مونږ تجزیه کول زیات تر، او هغه تجزیه به چې کوم دی نو هغه به د ښځو په حقوق باندې وو، د ماشومانو په حقوق باندې وو، د اسلام په باره کې به وو، دغه شانتې د پاکستان چې کوم مداخلت روان دی، د افغانستان کې چې کوم مداخلت روان دی د پاکستان د اړخه، په هغې باندې به مونږ خبرې کولې. نو دا داسې سیزونه وو چې په هغې کې خو مونږ ته خو څه نه ښکارېدل چې دې نه به دومره یو غټه مسله جوړېږي، خو بیا د هغې نوم هم مونږ بدل کړو، د هغې ډومین هم مونږ بدل کړو، اوس د هغې نوم چې کوم دی نه هغه اپنا پاکستان دی، خو ما ته داسې ښکاري چې هغه اوس هم تړلی دی او هغه په پاکستان کې نه شي کتلی.
ډېره مننه یوسفزای صاحب له دې نه چې تر دې وخته پورې زمونږ سره په خبرونه کې پاتې شوی. تاسو ته ښه ورځ غواړم او په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره یو. سلامت اوسئ. دا وی ډیوا ریډیو د قدر منو اوریدونکو، او اوس هم لږ د می وروسته بیا تاسو په خدمت کې یو.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یاست.
بیا هم ستړي مشي هلووی د روانو چارو خبرونه ده، او زه فواد لامی یم. دا خبرونه د واشنگتن نه اوري. زمونږ د دې خبرونې موضوع ده په پاکستان کې میډیا سنسرشپ یا د په مطبوعاتو باندې د خبرونو سنسریدل چې څه ستونزې را اوچتې کړې دي او تاثیرات به یې څه وي او پایلې به یې څه وي. د خبرونې په دې برخه کې راسره زمونږ قدرمن همکار راسره دی بیروز خان صاحب، چې هغه به په پاکستان کې د مطبوعاتو په تاریخ په تاریخچه باندې لکه کتنه وکي او سابقه به مونږ ته وي. بیروز خان صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
کتنه
اول دا سره چې پاکستان د وخت نه چې جوړ شوی دی بیا تر نن پورې مطبوعات څومره څه وخت کې ډیر آزاد وو او بیا څنګه څه تجربه تر اوسه پورې لیدلې دي تر دغه دمه پورې چې دلته را رسیدلې دي او دا سنسرشپ څومره سابقه لري په پاکستان کې؟
مننه. یو خدای چې که د پاکستان د جوړېدو سره خبره راوالو، د پاکستان د جوړېدو نه مخکې هم په هند کې چې کله د پاکستان تحریک ونو د هغې لپاره هم باقاعده کار شوی دی، مطبوعات د هغې لپاره راوتلي دي. خو پاکستان چې کله جوړ شو نو ډان د انګریزي ورځپاڼه چې ده د دې جوړونکي هغه د پاکستان جوړونکي چې دی محمد علي جناح دا حسابي. خو چې کله پاکستان جوړ شو او د پښتونخوا یو منتخب حکومت هغه اسمبلی سسپینډ کړه، یعنی معطل کړه، د پاکستان د پښتونخوا د هغې وخت صوبه سرحد چې یادیږي د هغې یو منتخب حکومت یې ډسمس کو، هغه لرې کو، هغه ختم کو. نو په هغې دور کې هم دغه میډیا چې وه دغه یو د ډان ګروپ یو غټ ګروپ دی او دغه شانتي د نوای وخت نو دغه د پاکستان هغه معلوم دی جنگ ګروپ په ټولو کې بیا جنگ اخبار چې اوس بیا غټ ګروپ دی دا ټول. نو د دې مطبوعاتو په رول باندې د هغه وخت چې کم آزاد نظر لرونکي خلک دي هغې په دې انتقاد کړی دی، ویلي دي چې دغه اخبارونو په هغه وخت کې د حقیقت یعنی په ځای د دې چې حقیقت اولی کی حقیقت څه دی، نو د پښتنو چې کوم تحریک کو خدای خدمتگار هغه په غدار او هغه په هندوستان دوسته یا د هندوانو ملګری یا د مسلمانانو خلاف په دې نمونو په دغه اخبارونو کې په دغه مطبوعاتو کې یاد شوی. خو دغه خو په دغه وخت خبره رازو د پاکستان چې کله ایوب خان جنرال ایوب خان فیلډ مارشل جنرال ایوب خان چغله او پاکستان کې کله مارشل لا ولګوله نو د مارشل لا سره سم هغه د مطبوعاتو اختیار چې دی هغه د پوز لاسته واخستو. د پریس ټرست اف پاکستان په نوم باندې یو اداره جوړ کړه او دغه مقصد صرف دا و چې یو خدای چې پرایویټ غته نور اجازهتونه دومره ډیره نو غټ اخبارونه نه نو دغه دوه درې غټ اخبارونه چې ما د نمونه واخستل د دې سره سره به نور مراغلي نور براتلل خو خپل اخبارونه حکومت راوستل. لکه مثال په تور د مشرق چې اوس دی دا په ټول پاکستان کې او دا په سند کې هم د دې وته په پنجاب کې هم وته دا په بلوچستان کې هم او دا په پښتونخوا کې بوزي غوسم شته په دغه نمونو خدا بیا پرایوټایز شو. دغه وروستو خبره ده مشرق اخبارو پاکستان ټایمز او انګریزي جبه کې او امروز او دغه شانتي نور اخبارونه ده دغه وخت مشهور اخبارونه ده د حکومت اخبارونه د پریس ټرست د لاندې. بیا چې کله ایوب خان پسې تحریک جوړ شو خلک پسې راپاسېده ایوب خان اختیار ورکو کوس شو یحیا خان راغی یحیا خان انتخابونه وکړل. د انتخابونو په وخت کې کله بنگلاديش کې انتخابونه هغه وګټل شیخ مجیب الرحمن وګټل د پاکستان دی موجوده پاکستان چې کوم دی مطبوعات او په بنگال کې څومره حالات خراب وو د هندوستان ځواکونه راغلي وو مکتبانی چې کوم دا یو لوی پاسون د خلکو د بنگلاديش ته خلکو د پاکستان د پوز خلاف شو. خو د پاکستان مطبوعاتو به خلکو ته ویل چې حالات په قابو کې دي په پلاني ځای کې مو انډیا ته شکست ورکو په پلاني ځای کې مو د انډیا حمله چې دا پسپا کړه په شا کړه دلته کې مو د مکتبه هم یو د هندوانو هغه غداران چې دا هغه په منځ کې به څه وشول چې بنگلاديش ته لاړو او خبره دغه دراله چې ټول دروغ دلته ویل شو. خا اوس دغه ناراضو د زیوله د اوبخه دغه د ورته چې کله ذوالفقار علي بوټو دلته دری موجوده پاکستان دغه شو په هغه دور کې په سیاسي ګوندونو باندې دغه ټول نه لوړم بنه گزار چې کو ناغه په خپل سیاسي مخالفینو باندې وګ دغه وخت چې کما نېشنل عوامي پارټي وغه د خان عبدالولي خان په مشرۍ کې و دغه سره ټول د جمهوریت خلک چې دغه سره مرګري ډیر ګوندونو سره یو ځای شو د یو پارټي جوړ کړو په بلوچستان کې دغه منتخب حکومت ختم کو په تاسو پښتونخوا د پدې کې د شریک حکومت او د هغه وخت نیب او د جماعت الما اسلام د اوس چې د مولانا فضل الرحمن صاحب د دې پلار چې کوم دی مولانا مفتی محمود د دې شریک حکومت هغه په استفا وکړه. بیا اخبارونو هم دغه الته کې چې بلوچستان کې سامل کو اخبارونو هغه د پاکستان د دشمنی او په دغه رنگ باندې ورواړه ول دلته کې هم دا نو د مطبوعاتو رول درته زخم چې څوک په حکومت کې اختیار ټول دا غسروي. داغه نه پس چې کله د ضیاء الحق رالو نو د ضیاء الحق په دور کې بیا لا نوې یو تیار شروع شو. یو خو په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې دغه غاب ټول نړیواله غته مطبوعات هغه هم رالل پاکستان ته او د پاکستان خپل مطبوعات هم دې ته بالکل لکه د مذهبي ډیوټه په شان ته وته ودرېدل چې دا جهاد ته شروع شول. د افغانستان د نن چې هر څه کېدل هغه د کفر وو هغه د غیر هغه د خدای نه منل وو هغه د ټول سیزونه دلته کې او دلته کې پسې نور په د افغانستان د لپاره پسې مطبوعات شروع شول. تاسو دا غیب زیات خبرې د ضیاء الحق په دور کې داسې شوي دي چې کوم اخبارونه د ده سره نه منل لکه مسلم برته ویم فرنټیر پوسټ برته ویم دغسې که وړې وړې نور نمونه وي د هغې د فوجیان به لاړل چې کومه کاپي چاپ ته روانه ده د شپې سهار ته اخبار خو سهار روځي هلته د کوم خبر چې بره دی نه خوښ هغه به ترې واخیستو. داسې شوي دي چې هغه اخبار چاپ شوی دی هغه ځای تش راغلی دی اوس هم داسې وشول دي تېرو ورځو کې وشول داسې یو اخبار نیم چاپ کړو د فرنټیر پوسټ پر تازه ذاتی خپل خبرو کوم د ضیاء الحق په اخیری دور کې زه فرنټیر پوسټ راغلم یو ورځ باندې تیرې درې دېرش کسان په یو دغه باندې وویستل د ضیاء الحق دور وو پهغې کې ایډیټر نه واله تر د سینیئر دغه پورې چې کوم دی سب ایډیټر پورې او په ټول پاکستان کې دا درې دېرش کسان یعنی دا د پاس کریم چې کومه دی د ژورنالیسټانو د هغه پوهه خلک چې وو دا یکدم په یو ورځ په یو قلم دا یې لرې کړو. نو د او د وجه سوا وجه دا و چې په اجري کیمپ ورته وای په دیپنډې کې د افغانستان دغه د پاره وسلې وي نو هغه وسلې وډه زیدي او هغه په غو باندې چې کله مطبوعاتو لیکل شروع کړو یو کارټون په فرنټیر پوسټ کې چاپ شو او هغه دا زګی شو ضیاء الحق ول دا د انګریزانو د وخت ډیپو زکه وشول نو فرنټیر پوسټ کې کارټون چاپ شو یوسف لودی کارټونو چې مارګریټ تریچر چې دا هغه تریچر چې دا هغه د هغه وخت هغه وا وزیر اعظم وا و چې څنګه دا وخت دا ډیپو د برتانیا د وختو نو په کاده چې هغه ریزاین کی هغه یو کارټونو کو پاغي په سر باندې دومره کسانو وستل لنډه خبره بدیل راشو لنډه ته چې بنظیر هم پکې رااله بنواز شریف هم پکې رااله هغه آزاد نه کړی شو پرس خبرال دومره پابندې نه وي د مشرف ته د ازادۍ یو جنرال ویلی شي خو نه هغه د خپل مفکورې د پاره ټي وی ګان خلاص کړل ځکه په افغانستان کې یو نوې جنگ شروع نو هغه د پاره هغه ته هم مطبوعات پکارو د خپل مفکوره په مخ کې بوتلې ده چې کله خبرې غنوه د خلاف له هغه نه پرې خوده را به شو زده موجوده ده ورته دغه تاسو هغه یوسف زی صاحب هغه تفصیل ویل خو نن حال دا دی چې د پاکستان د میډیا ویان چې کوم دی هغه جنرال غفور دی. جنرال غفور راځي هغه میډیا ته لاین موږ دی هغه میډیا ته انسټرکشنز موږ کوي میډیا ته وایي چې تاسو که شپږ میاشتې لپاره پازیټیو رپورټینګ وایي د پاکستان د ایمیج په دنیا کې څومره لوی هغه شپږ میاشتې نه هغې نه خو ډېرې میاشتې واورې دي. نن هم تاسو ګورئ چې صرف دا سوشل میډیا ده چې په کې د پاکستان د خلکو آواز راوځي غنې د پاکستان مطبوعات اوس هم دومره په کنټرول کې دي.
سلامات اوسې ډېر تفصیلي معلومات مو ورکړه د سر نه تر د پای پورې تر اوسه پورې ډېره مننه بیروز خان صاحب چې تر اوسه پورې موږ سره ملتیا وکړله او اوس د سی په نیویارک کې میشت څېړونکو یو خبریال جهانگیر خټک صاحب له موږ سره په خبرونه کې دی. خټک صاحب سړی مشه په خیر راغلی
ډیره مننه تاسو ته سلامونه احترامونه
درو ژوندۍ اوسه خټک صاحب. نو موږ سره خو مخکې عاصم یوسفزی صاحب هم وو او ویروس خان صاحب هم را سره وو. نو یوسفزی صاحب په خپل خبرو کې ویلی وای دومره ازادي چې د مطبوعاتو د ماشاله په وخت کې و هغه هم وس وای نشته بندیزونه لاس و شوې په پاکستان کې. نو غوړم ساسو نظر او پښتم چې د دې وجبه سوي ولی په یو مارشاله حکومت کې ویلا دومره سختي دومره سنسرشپ نو لکه وس چي دا اوسنۍ حکومت ولې دومره سنسرشپ کوي دلیل به څه وي؟
پوری بنیادی خبره خو دا ده چې پاکستان شروع ورځ نه یو نېشنل سکیورټي سټیټ دا یو فلاحي ریاست نو نه دی او کتک کشان ته حاجی کې دې شرار روان وخت کې هم جوړ نشي دا یو او بي سلامته ریاست دی چې کوم ځای کې دا ژوند هر یو اړخته صرف او صرف د قومي سلامته په نظر کتل شي او هغه ته د انسانيت یا د نور ته نظر سره نشي کته هم د کوجه دا نه کته. روس خان صاحب هغه نه والا چې کوم څومره لوی ذکر یو کړلو دا ټول د پاکستان چې کوم صحافت یو ډېر تاریخ پاتې شوی دی هغه ذکر یو کړو هغه هم دغه وجه ده چې بنیادی توګه باندې ریاستی ڈھانچہ شروع ورځ نه داسې جوړ ده چې هغه قومي سلامت ریاست نه جوړ دی او هم دغه وجه ده چې یاره ده چې کرشتیا لاړ شو دی به خلکو کې ریئیکشن سی وی او بیا چې کم دموږه چې کم قومي سلامت ادارې خصوصي توګه باندې فوج هغه کې هم دغه یاره ده چې یاره موږ خلکو کې ډېر دات مقبول یو موږ مقبولیت کم نشي چکم کم گامونا مونگا اگست دی دا پاکستان کے چکم دا سیکیورٹی حالات سکول دا پارا چرتا آگے تا زیانو دا رسی باوجود دا دینا چہ ہر کلا سوک دی بندے اچھت گوتے ہم اچھتا وی چے کتا خرافیار آگلے دا دیر اسی کو کیلو کی دیش یل تک احساس ہم لاس بھی ہاگا خبری نشی اچھتے دے گوری دا پاکستان پریس فاؤنڈیشن وینا دا چے کال 2002 اور کال 2013 ترمین پاکستان کے دو اویا صحافیان خپل ژوند دی لري په دو کې اته سرویخ صحافیان داسې وو چې کم باقاعده په نښه کړی شوي وو او بیا 2014 او 2003 ترمنځ په دې لس کلونو کې صرف او صرف 15 صحافیانو ته انصاف هم نه دی ملو خو هغه لږ ګونې نږدې دی یعنی هغوی باندې یعنی هغه قاتلان چې کم په دې صحافیانو په قتل کې ککړو یا هغوی به دې صبح وه هغوی باندې عدالتونو کې چکم مقدمو چلے دے لگا صرف 15 کیسز کیوں اور ہگو کے ہم دری چکم کیسز دی ہگا او سمپ عدالت کی دی رکا چے اپیلو ندی لہذا انصاف شاید چے یو یا دو تا ملاو دے پا دے او او دو او بیا صحافیانو کی چے چاخ پل جن دے لے دے
چکم دا خرٹک سے او بخی تاسو د قامی سلامتیا خبرې وکړې چې د قامی سلامتیا اړخه دغه سنسرشپونه لګول کیږي یو خبره مهمه دا ده چې د قامی سلامتیا ګټې یوازې پوز ټاکی او که ملکی ادارې هم پکې نظر لرلې چې څه خبره د قامی سلامتیا په ګټه ده او څه نه ده دا یو خبره او بل دا ده چې دغه سنسرشپ او دغه د مطبوعاتو د غک چوپول دا به د قامی سلامتیا په ګټه وی او که په زیان ساسو په نظر
اور یو ولا خبره خدا ده چې قومي سلامتیا تشریح همیشه نه چې کومه اوسه پر تاریخ کتل دي پاکستان کې دو په خپل پر فرانس څنګه چې دا ډېر تفصیل سره ذکر وکړو د خپل ما پرنټ پوسټ کې کار کړی دی دوه دن د خیبر یونین صدر هم پاتې شوی نو دې ټول غنه تیر شوی قومي سلامتیا چې څومره زموږه تشریح تر نه پورې مخ ته راغله دي یا موږ ته خودل شوی دی نو هغه همیشه نه یو هغه یو نظر نه قتل شوی دی هغه همیشه نه دا قومي سلامتی ادارې په خصوصي توګه فوج ته نظر نه قتل شوی هر هغه شی چې کم فوج په نظر کې درست وي نو هغه عمومي توګه باندې پاکستان نورې ریاستی ادارې وایي چې دا ٹھیک دی په نړۍ کې هم دا کشانت کیږي امریکا کې هم کیږي هر چرته کیږي خو چې کم دلته کې او هلته فرق دا دی چې دلته کې کا سویلین قیادت غواړي نو دا فوج کم رائے دا آغا رد پولیشی مونگ دا دے مثال تقریبا روزانہ پا امریکہ کے گوری دا دے مثال نڑے نو رہے ودنو کے ہم گوری بے شک کے فوج والا یا چکم دا قومی سلامتی اداری دی دا آغای چکم رائے دا آغای تا دیر اہمیت ور پڑھن کی گی پورا نڑے کی خو دا سے دیر کم کی گی چکم دے کے صرف اور صرف یو رائے چکم دے آغا مفتدر گڑھ لکی گی آغا صحیح گڑھ لکی گی آغا دا فوج بھی دا صرف اور صرف پاکستان یا یو سو دفعہ وادو ندی کہ کم سے کیا ڈکٹیٹرشپ دے یا ڈائریکٹ فوجی حکومت دے یا بلا واسطہ فوجی حکومت دے داس مثال نتا سال تا ملائی رہی گی ہم تک توجہ دا چھ موجودہ حالات کے پاکستان کے کتا سو ہو رہی ما اورس سو اورز کے پاکستان دموں گڈی ار سیدے درگل سر کے خبر ہو چھڑی ہم تک کا سوال ہو دکا چھ اخر دا خبر سمر ہدا پر رشتیا دا نو دیر دات نوڑی صحافیان دا وئی چھ یارا مونگا خدا گمرا خاص سنسرشپ پا ڈکٹیٹرشپ کے ہم نو قتلے دا فوج ڈائریکٹ حکومت کے ہم نو قتلے دا بیان خبر ہوشلا فوجی بیان خبر ہوشلا راشد قصور راشی اور آگا باقاعدہ میڈیا تا وہی جتا سو بسنگ صحافت تو وہی ہم دا کشانتے دیر صحافیان چچا کلگ ونتے ہم دا سے رائزنی کڑے دا آگئی تا فوراں یا ٹیلی فون راگلے یا پہ مختلف طریقوں تا ہے رشاہت راگلے دا سے رپورٹونا بار بار راجی
خٹک سے تاسو مخکې ویل چې تاسو هم ډېر تجربه لرئ ریښتیا هم په پاکستان کې مو په مهمو مطبوعاتو کې کار کړی دی که تاسو خپل یو تجربه را سره شریک کړئ، را سره قصه را تخصه وکړئ، دا څه کوم وخت پک شوې دي چې تاسو یو رپورت د خبرېدو فیصله کړی وي خو ورسته بیا د فشار لامل مو هغه رپورت ځندولي یا لری کړی مو وي او دا فشار د کوم خوان در باندې راغلی دی؟
نو یو ځل شوی ما سره برای راست چې ما ته یو ځل یو استخباراتي ادارې افسر ډایرکټ خپل راغلو، او هغه وخت کې ما خیبر میل کې کار کولو یو انګریزي اخبارو، او هغه ما ته وویل چې یو آرټیکل را ته راغلو چې دا چاپ تا. نو ما ته دا ولې چاپ تا؟ نو هغه وی چې دا زمونږ بل په حق کې ده. نو ما ورته وی چې یار دا خو فیصله خو یې څه کوي لګیا، نو زه خو ژورنالیست یې زه هم ټیک درته یو رایه ده، نو ما دا خو زه خو یې نشم چاپ کولی. نو ما ورته هغه وخت کې انکار وکړلو، نو هغه سیده لاړلو زمونږ مالک ته، او ګنټي دنه دنه مالک زه روغتل او ما ته دا چاپ او هغه آرټیکل چاپ شروع. نو دا خو داسې شوي دي، او دا پاکستان کې د دې تاریخ همیشه نه پاتې شوی دی. سمجھے کہ تاسو ته اوس خو براہ راست صحافیانو باندې هم چې کم فشار دی هغه خو دی دی، اوس د مالکانو باندې زیات فشار راځي لګیا دی. لہذا دا تاسو چې ګوري پاکستان کې ډېر صحافیانو خپلې نوکری وبللې، هغه وجہ دا ده چې ټول فشار په مالکانو راشي، او مالکانو کې اکثریت هغه خلک دي چې کم کاروباریان دي، هغه صحافت سره نه
کوي،
نو هغه خپل صرف اور صرف کم کاروباری مفادات دي، هغه ته ګوري هغه آزاد صحافت سره هیڅ ګټه بیلا نه ګوري پکې، هغه صرف خپل ذاتی ګټه بیلا پکې ګوري. همدغه وجہ ده چې تاسو ګوري ډیرو خلکو خپل نوکری وبللې، ډیرو خلکو تنخواګانې کمې شوې، او ډیر خلک
ډیر مننه
میاشتو میاشتو تنخواه نه دي
ملو. سلامات اوسې جانگیر خټک صاحب، ژوندۍ اوسې، ښه ورځ، ساسا غواړم.
ډیر مننه،
مننه. او قدر من اوریدونکو، اوس به زمونږ یو بل همکار چې په سټډیو کې را سره دی، پیر زبیر شار صاحب، غنه به واورو چې په پاکستان کې د دوی په خوانی تجربه سیوی، خصوصا چې کله دوی بهرنیو رسنیو سره کار کوي. پیر صاحب سټډی مشه په خیر راغلی. که تاسو داسې اول ماته وایئ چې په پاکستان کې دغه د میډیا پارک له خومغه خبري وکړي، خو دغه بهرنی میډیا وی چې دی، خصوصا هغه خبري ځای خبري اعلان چې بهرنیو میډیا او ته کار کوي، او غوی د څه راز فشارونو سره مخ دي؟
جی، بهرنی ګوري، بهرنی چې کوم خبري اعلان راځي دا مختلف امریکای وی، یورپ وی، چکم جنہ دی ټول اغه انحصار او درمدار وی په لوکل خلکو باندې، او چې لوکل صحافیان او صحافتي تنظیمونه چومره کوي وی، چومره مضبوط وی، نو دومره به دوی هم کار خوي او هغه کار به ښکاری. خو پاکستان کې دا د چې مختلف طریقو سره هغه حکومت او حکومتي ادارې کوشش کوي چې اغوی خپل اثر انداز کی، اغوی باندې خپل بارنی چې کوم خبر یالان دی، اغوی باندې فشار واچوي، او اغوی د شی له مجبور کی چې یا خو اغوی هغه خبرو باندې رپورټینګ نه کوي چې کوم دوی په نظر د قومي سلامتی د ادارو په نظر قومي سلامتی ته خطر ده، یو په موضوعاتو باندې، او بل اغه موضوعات یا خو اغه ته مجبور کی چې دوی په اغه موضوعاتو کار نه کوي، یا چې کایم نو داسې اغه دوی وته سافت سټوریز چې داسې خسته خسته خبرې ولیکي پاکستان باره کې، نو دوی سره مختلف طریقې دي چې دوی فشار پیچوي. یو فشار خو بنیادی ده د ویزې والا، که تاسو وګورئ دلته چې فرض کړئ یو خبريال دی امریکانې، موږ مثال ورکو، اغه چې امبسی ته ځي او اغه ځي د عمران شاه د پرلت فار اگزامپل د ځان ورسي، نو دوی خو اول د تویزه داسې زر نه ورکي، چې ویزه ورکی نو بیا به هغه به ډېر لږ ټایم پر ورکی، بیا چې لږ ټایم پر ورکی نو اخ کې هم بیا دا وی چې دوی ته به درې زوینه خای چې ته اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې کار کولای شي، دین علاوه نشي کولای، او که نور زوینه لزی نو ته به نو ابجکشن سرټیفیکیټ ان او سی ورتوي هغه به اخلي، نو باقي هم ډېر ټایم تیریږي. مطلب دا خو یو طریقه ده. بل یو خدا خبریال شو چې کوم دلته نزی یو خاص مهم رپورټینګ پس یو بیا راځي، یو وی چې هغه تو زوند کوي، لکه هغه ته ریزیډنٹ ویزا ورته وای، نو مخکې به ریزیډنٹ ویزا دا و چې هغه به ټول پاکستان پر بوا، خو اوس دا سو کال کېږي چې هغه مرته بند کړی دی، هغه به سپیشلی پښتنو علاقو ته بالکل نشي تللی، چې اخلي زینو ان او سی به اخلي، نو دا یو طریقه ده دوی باندې اثر اچولو، دوی باندې فشار اچولو، بارني خبرالم باندې. او نن چې کوم دی نو نن خدا دی چې یو خو هغه چې کوم لوکل کسان کار کوي یو بارني اخبار سره، نو هغه خو اسانه دوی لپاره چې فشار پی واچوي، نو هغه باندې فشار اچي، نو چې هغه باندې فشار واچي نو هغه لوکل کس بیا دې ترازی نوي چې دا بارني سړی داسې ستوريانو ورته وخایي یا بوزي چې کوم اصلي ستوريانه وي. مونږ په خپل کتل یو چې کله کزال ته ووم نو مونږ به رو رو، او مونږ دا ټایم چې کوم 2009-10 دا هغه وخت و چې کله دوی په میډیا باندې لاس اچول شروع کو، او هغه انجام چې کوم اوس مونږ ګورو چې کوم ځې تحالات ورسو هغه شروعات و. او هغه شروعات دوی په داسې ټایم وکړل چې کله هلته جنګ و، او هلته چې کوم ټول دغه انفارمیشن انوائرمنٹ چکم و دی وی چمنگ خپل کنٹرول کو، او دی فارن میڈیا التا ہم پا اخ ٹیم کے با دا سے زن زینو تب دی بوتلا چ بوتلو با ہم مونگ نو دی با فوج سر بتلو با جور تب بوتلو وزرستان تب بوتلو نو بڑے زیاد سٹیج سجو نے ولا کار شے با دی اول نہ پلان کڑے چ مونگ دی تا دا خایو مونگ دا دا خایو مونگ دا خایو دا سے نو چ تیو خبریال سے سنگ پکار دے چا کیمرا یا خپل قلم را واخلی اوزی او موقع تا زان رسی اغه سچویشن اخ ٹیم نہ حالات خراب دل شروع شول. او بل چ سنگ تا سو مخ کی ملمون خبر وکړه زن ٹاپکس دا سی او چ اغوی باندې با کار تاسو نشو کولای، لکه دا ایکسترا جوډیشل کلینګز. دا ایکسترا جوډیشل کلینګز خبره خو اوس راوته، خو دا کلینګز خو ډیر مخکې تور په لګي چې دوی شروع کړی دي لکه 2008 نه هم نه، سپیشلی د سوات اپریشن کې او بیا غن پس نور زینو کې دا شی ډیر تیز شو. نو دا سه موضوعات او غوی باندې لکه بارني اخبار بیا مکه خبره وجه کوم لوګ
په دغه وخت کې بیا هم مونږ ګورو چې په بهرنیو اخبارونو کې ک ګارډیني کال جزیره دا ک دلته مثلا نیویارک ټایمز دی دلته مقالې خبريږي د پی ټی ایم په اړه مثلا د پښتنو په اړه د غروسي مقالې خبريږي. دا څومره اهمیت لري، څومره مهم دي د پاکستان ریاست او دغه څنګه اثر لرلی شي د غریزلټ په څنګه
ګوري؟ اگزیکٹلی دا اوس د نیویارک ټایمز کز مونږ ګورو ډیر وخت پس یو رپورت راغی، خو هغه هم اوس اخبار مجبور شو چې خامخابه دا رپورت کوي. په دا ډیره غټه واقع ده، او واقع غټه په دې مرځ دا وزیرستان دی، دا وزیرستان چې په دې باندې په نیویارک ټایمز تاسو وګورئ ډیر زیات رپورټینګ کړی دی، ما په خپله پی کړی دی. او بیا وګورئ هغه اوس هم د امریکن نیشنل سیکورټی لپاره وزیرستان د ټرایبل ایریاز دا ډیر مهم دی. نو دا ضروری وو چې دلته نه رپورټ وشي او یو ښه رپورټینګ وشو او ډیر وخت پس نه اثر یې په دې شته چې اثر ګوري پاکستان اوس تاسو لوکل میډیا ولې نه پرېږدي، پاکستانی ټی وی ولې نه پرېږدي چې اوس دې نه د نریټیوز هغه جنگ دی، اوس د انفارمیشن جنگ دی چې چاته څومره انفارمیشن ورسي. او پاکستان فوج سپیشلی پاکستان حکومت خو سپیشلی فوج دوی ډیر حساس دي، هغوی هر څه ګوري. ګوري آی ایس پی آر ډیر غټه اداره ده، دا یو لکه یو پر لیفټنن جنرل د مشر ده، لکه اټس ا میجر جنرل د مشر ده، اټ مینز او دا یو کرنل به چې دا به اداره اول جوړ شوی و. نو اوس دا دومره غټ یو شای ورنه جوړ شو، نو دی ډیر سنسټیو دي. او دا سه رپورټونه لکه کوم دا اغول رپورټونه یو ټایمز ول رپورټو، او پرون سی پی جی چې کوم سټیټمنټ ورکړی و د ګوهر وزیر په حق لا، نو دا سه کاری ګوهر وزیر نن رپورټونه دا وایي چې خلاص نو دی ډیر سنسټیو دی او دا سيزونه ډیر مټر کوي.
او یو څو وخت مخکې زه ما پیا دی چې لوی نړیوال اخبار کې د پی ټی ایم په اړه کوم څه لیکل شوی وو، خو په پاکستان کې هغه سنسر شو کنه.
اگزیکټلی هغه کې دی چې دی اوس بیا التم بیا و کی، خو دا اوس کمال دی چې دا ډیجیټل دور دی، سوشل میڈیا پر تھرو خوریگی پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم دا پراته وی.
ډیر مننه سلامات وسې پیر صاحب خپل قسم مشارک کړی او مهم معلومات مو راکړه. او یو بل خبره چې هغه د ژورنالیستانو تحفظ نړیوال ادارې یا کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیست سی پی جی د پاکستان چارواکو نه غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مظاهرې د رپورټ کولو او محسن داور سره د مرکه کولو وروسته نیول شوی ژورنالیست ګوهر وزیر په سمدستي ډول خوشی کړی شي. زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب پرون د دغه سی پی جی د مشر سره خبرې کړې وې چې دغه په اړه دغه رپورټ عدنان رشید تاسو وړاندې کوي.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست سی پی جی
په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خبريال ګوهر وزیر په نیولو اندېښنې کار کړی او په حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دې هغه خوشی کړل شي. د ایشیا لپاره د دغه اداري مشر سټیون بټلر د وایس اف امریکا ډیوا خبريال پیروز ورشا ته په یو مرکه کې ویلي په پاکستان کې خبريالان په ازادۍ کار نشي کولای.
We're very concerned about the arrest of the one journalist. As we know, publications and broadcast channels.
موږ د هغه یو خبريال په نیولو باندې ډیر اندېښمن یو. نو موږ زیاته کړه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه هیواد کې په اخبارونو او ټي وي چینلو باندې فشار اچول کیږي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ خبرونو ته ځای ورنکړي. خاغلی سټیون بټلر دی وته ویل ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار ګڼي چې دغه خبريال یې اوچت کړی دی.
We don't know who arrested him and on what charges, so we're in a sense we're not, it's not clear who to ask except that the government of Pakistan
مون نه یو خبر چې کومي ادارې هغه یعنی ګوهر وزیر نیولې او په هغه څه الزامات دي. نو په داسې حالاتو کې مون د دې ذمہوار د پاکستان حکومت ګڼو او باید چې هغه خپل ذمہواری پوره کړي. د ښاغلي بټلر په وینا د پښتون ژغورنې غورزنګ بیانیه د حکومت او پوځ لپاره ډېره حساسه ده.
How sensitive the government is to these kinds of criticism and how sensitive the military is in fact to these criticism.
کوم وګورو نو د پاکستان حکومت او پوز د دغه نیوکو پاړه ډیر حساسیت لري. موږ ویل شو چې دغه لوی اثر لري. د نو موړي په وینا باوجود د دې چې میډیا د پی ټی ایم خبرونو ته ځای نه ورکوي خو دغه غورزنګ روان دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
بیا هم خرغلی د هلو وی روان چارو خبرونه ده او د خبرونه موضوع ده په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او سنسرشپ چې روان دی په میډیا باندې او د غاسرات او پایلې د خبرونه په دې برخه کې را سره په پاکستان کې د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک صاحب دی چې ورته خرغلا سوی. خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. خټک صاحب که په سر کې دا وایسي چې د پاکستان په مطبوعاتو یا په میډیا کې چې سنسرشپ روان دی یا په خصوص د پی ټی ایم او د وزیرستان د وروستۍ پیښې په اړه چې څه شکایتونه د مطبوعاتو په حق له په سوشل میډیا باندې را څرګند شوي دي، آیا تاسو د دغه شي نوټیس اخیستی پام ورته کړی دی کنه او ستاسو د پاکستان له ریاست سره په دې حق له څه خبرې کړي کنه؟
مننه. ډېر تشویش لرم کوم حالات کې چې ژورنالستان دغه وخت کار کوي په پاکستان کې. هڅه کوم که تاسو د تاریخ کتاب اوس پڑھئ نو پاکستان کې د آزاد میډیا په حوالے سره یو لوی مبارزه شوې ده بل څه روانه ده. پاکستان ریاست یا تیرو حکومتونو یا په دې کې موجوده حکومت زه د خلاصا سره کوشش نه د کتلې چې شوی وي چې میډیا د آزاد وي او ژورنالستان باندې د هیڅ خوف او خطر نه وي او هغه خلکو ته د معلومات رسولو خپل بنیادي کار تر لاسه کوي. لیکن دا د چې موږ ګورو پر د تور سو کلونو کې چې کله نه پاکستان کې د خزرې شروع شوه دا هغه نه پس چې د میډیا ډېر زیات فشار دی د ریاست لخوا او د ریاستي ځواکونو لخوا. او د دې سره سره بل مشکل موږ دازینو چې د میډیا مالکانو کې هغه اتفاق نشته چې کوم مشکل موږ لري. دا شانتي د ژورنالستانو تنظیمونه تقسیم شوې دي نو هر لحاظ سره کوشش شوې ده چې د رائے ازادي او د مطبوعاتو ازادي چې څومره کمزورې کړي شي او دومره به د دې دغه خلکو تر ګټه تر لاسه یې زما په خیال کې د دغه ټولو مشکلاتو نه باوجود هم اوس هم یو ګورو چې ژورنالستان په ډېرو مشکلو حالاتو کې کار کوي، نه صرف په خیبر پختونخوا یا په پخوانی قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې که وګورئ او که په پنجاب کې وګورئ. پنجاب کې زرم چې صورتحال د ډېرو ځینو نه خراب دي خو لیدل کېږي نه او ښودل کېږي نه او داسې ښکاري چې پنجاب یو ډېر پرمن سیمه ده او د ژورنالیزم مکمل آزاد دی لیکن داسې نه دی. نو صورتحال زموږ ډېر تشویش دی تر څو چې تاسو یو سوال تیرو حکومت سره بس قسمتنا حکومت سره من کبه خبرې کول غواړم او خپل आवाज رسو وخت نو وخت سره د سوشل میډیا د لارې، لیکن دا شرط دی برای راست دین سره خبرو ته طرف پورې ناس مدي او کوشش کوي چې دا شان دی نه په نه خبرې ونه شي او خپل نو ګو باندې سبته ذمہواری وانه چې سبا موږ
د خپل شو تیرا کداغه
وادي ولې د پرتګي
او کداغه اوسنۍ حالت دوام پیدا کړي او یا لا پسې زور واخلي سنسرشپ او یو ارخیز ریپورتونه، نو تاسو یې آینده څنګه ګورئ؟ د دې تاثیر به په پاکستان د نن څوي خصوصا په خلکو باندې او د پاکستان په قومي سلامتیا باندې به اثر څوي؟
ما په خیال کې ډېر زیات نقصان د خلکو دغه وخت کې کیږي، ولې چې هغه معلومات کم نشي لاسته کولای او بل د پاکستان کمی سلامتی ته هم یو نقصان یا خطر جوړېدای شي، ولې چې معلومات ډېر مهم دي د هر یو هیواد په کمی سلامتی کې. دا کم نقصان چې اوس موږ وینو چې په دغه وخت کې کیږي د میډیا پاکستان کې، چې وزیرستان تقریباً بہرنو اداروں تھا واڑی سے معلومات سے بنیادی ضرورت سے خلکتا میڈیا نا د وایس اف امریکا نه، د بی بی سی نه، یا د نورو بین المللي تنظیمونو چې دا وخت کې معلومات رسولو کوشش کوي د پاکستان په حوالې سره، د پاکستان مختلفو سیمو په حوالې سره. نو نقصان خو ډېر زیات دی، خو زه نه پوهېږم چې ولې د پاکستان چارواکي د دغه نقصان ته تیار دي او دا نقصان غواړي چې وشي. باید چې دا نقصان دومره شوی دی او دومره کافي دی نور ونه شي، باید چې دغه چارواکي د پاکستان حکومت خپل آئینی ذمہواری پوره کړي، باید چې خلک معلومات ولري، باید چې د هر یو اوسیدونکي په پاکستان کې کوم بنیادی حق لري د معلوماتو حاصلولو، او هغه معلومات چې حقایق باندې مبنی وي، یعنی چې د حکومت له اړخه یو سندره روانه ده او بس دغه سندره به ته اوري او بل اړخ چې دی هغه باندې مکمل پابندي ده، او دا هغه غږ او آواز چې دی بالکل نه پرېښودل کېږي پاکستان په یو سیمه کې.
خټک صاحب، یوه خبره چې زمونږ نورو میلمنو هم وکړه، هغه دا دی چې که نور مطبوعات یا نور ادارې سنسر کېږي یا ور باندې زور اچول کېږي، نو خلک د پاکستان کې چې اوس یوازینۍ لاره چې ورته پاتې ده هغه یا بهرنۍ میډیا ده یا دغه سوشل میډیا ده، چې اوس ټویټر دی، فیسبوک دی یا انسټاګرام دی، د دغه طریق نه خپل ډیر معلومات ترلاسه کوي او شریکوي. ستاسو په نظر سوشل میډیا څومره خطرې سره مخ ده، یا کېدای شي چې په راتلونکي کې یا اوس دستي د حکومت لخوا پر سوشل میډیا هم ځینې بندیزونه ولګول شي یا لګول شوي دي که نه؟
انټرنیټ ما خیال کې آخري سرحد دی د آزاد مطبوعاتو معلوماتو حواله سره، او دغه حواله سره هم پاکستان حکومت یو کوشش ته چې دغه آخري سرحد د آزاد معلوماتو هم په دې قبضه وشي، او بیا یو درې کاله مخکې چې کوم قانون ټیکا قانون وته وایي چا جوړ شو، په هغه کې ژورنالیستان نو باندې زیات کیسونه جوړیږي. سوشل میډیا وګورو یا انټرنیټ وګورو چې کوم غنو ډېر د انسان پر ژوند کې اوس یو بنیادی کردار ادا کوي، یو بنیادی بشري یو قسم حق جوړ شوی دی، هغه هم ډېره ګرانه شوه. دغه وخت کې په وزیرستان کې ټلیفون بند دی، انټرنیټ بندې شته، سو معلومات تر وزیرستان حاصلول ډېره ګرانه ده. صرف سرکاري معلومات چې هغه د سرکار د ګټې په حواله سره خو ډېر خوي، خو د خلکو د حواله سره زما په خیال کې دومره د ګټې لاسه به تکیږي نه. تو دغه مشکل هم را مخته شوی دی چې زمونږ ګورو سوشل میډیا باندې هغه خلک چې د رائے اظهار کوي هغه باندې کیسونه جوړیږي او بل ټویټر چې دی ټویټر ته هغه اکاؤنټ بندیږي سره او بیا انټرنیټ باندې تاسو وزیرستان کې پابندي ولګي
مننه
پاکستان
ډیر مننه اقبال خټک صاحب په پاکستان کې د فریډم نت ورک ایگزیکټیو ډایریکټر چې په دې وخت کې زموږ بلنه مو ومنله او مکتمو معلومات راکړل یو دنیا مننه د خبرونې وخت په خلاصېدو دی ز فواد لامی د خبرونې کوربوم او د خبرونې پروډوسر نایله محمد وړل تاسو نه اجازه غواړو تاسو ته خوش پغواړو په تو شی بو کې مو بل خبرونه پېښې چې په فیسبوک هم غلیدل شي
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو